اگر بدرود خداوند یار و مددگارتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي د چارو لوی کارپوه سره غږیږو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پر لور روان سو. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هری رود او موجهای امو نن لوبه سره کوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه سیاسي تګلاره ترلاسه شي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر دا خبره کړې ده. نوموړي ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی او له شریکانو سره به یې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپل طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده.
پیش از 15 طالب مسلح دی
تر 15 سوډیر طالب وسلوال د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شول. خو له بده مرغه د کوهستان امنیه قومندان عبدالظاهر زیایی هم له دوو نورو سیمایزو پولیسو سره په سیمه کې وژل شو.
حالي در ولسوالي شهید شوم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دوړه لوري تل په دې ډول جګړو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل شول. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده. اسدالله دولت زیاته کړه.
بیګا ماخصن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او دوه کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولتی ویل چې د پیش درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل سوي دي. که څه هم دغه مقام نه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. خو وسلوال طالبان بیا د دغه پیش مسلیت پر افغان ځواکونو اچوي او وایي چې هوان د افغان ځواکونو لخوا توغول سوي دي. زموږ اخلاصه دی راډیوري. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وسوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والاس په کوربتوب وسوه چې له لومړي سره کاندیدانو پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. جو بایدن ترامپ یو مسخره او د پوتین لاسپوڅی وبله او په یوه برخه کې هغه ته وویل چې خوله بندوي کنه. ترامپ هم په جواب کې بایدن ته کین اړخی افراطي وایي او څو وارې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثر کورنیو مسالو د کورونا له مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنی او د قانون د حاکمیت په مسالو بحث وسو. د کورونا وایروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکاري نیوکه وسوي او ویل چې 2 لک کسان مړه سول. خو ولسمشر ترامپ ویل چې کدا د جو بایدن اداره وای شای 2 میلیون امریکایان به مړه سوي وای. د توکم پالنی پلانجمنه موضوع کې هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیو کې وکړه. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ترامپ لنیو کې سره مخامخ سو او ویل په اکثر هغو شهرونو کې پیش سوي چې والیان او شهروالان دیموکراتان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرهباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. امنیت شورا بیګا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نګورنو قرهباغ په لنجبنه سیمه باندې د تازه جګړې په اړه غونډه درلوده. د دې شورا غړیو د جګړې د سمدستي درېدو غږ وکړ او هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له هغه دریځه ملاتړ وکړ چې شکیل خواوی باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او معاصرو خبرو ته وګرځي. ارمنستان د نګورنو قرهباغ په جګړه کې ترکیه هم د آذربایجان په ملاتړ تورنه کړې او پرون ادعا کړې چې د ترکیه یو جټ الوتکه نسکوره کړې ده. ترکیه دا ادعا رد کړه. دواړو خواوو ته تر پرونه چې د جګړو درېیم ورځ وه د ډیرو تلفاتو د اوښتو خبره سوې ده. او د سپورت له میدان اوري چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په ترڅ کې طوفان هری رود او موجهای امو بنن لوب سره وکړي. دا به د دغو سیالیو څلورم لوبوي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ نهم دور د تیر پنځمې پرس په کابل کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د نجونو او ښځو په ګډون ډیر خلک د دغو لوبو ننداره کوي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی.
نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته.
د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي په دې اړه به د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص سره وغږیږو. نن د سپتمبر 23 د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پشهیي ژبې ته ژباړې کیږي. د پشهیي ژبې له یوه لیکوال محمد زمان کلماني سره مو مرکه کړې.
زمون په پښتو برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوې دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښتو ژبې د جملاتو جوړول یو برابر دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن د لومړۍ ټلویزیوني مناظرې مخبره وو چې پر یو بل لفظي بریدونو سره ملاوه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان، ننګرهار او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راوځي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو ډېر خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې نږدې 2 کسانو پکې خپل ژوند لاسه ورکړل او د دغو سیلابونو له امله هم لسلو ډېر نور دغو سیلابونو ټپیان کړل. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د شبل کابل را سره د کابل استډیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د خبرداري په اړه نور څه ویلي دي؟
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نه ولایتونه هغه ولایتونه یاد کړي دي چې نن او پراتلونکو څو ورځو کې به پکې سخت سیلابونه او ورښتونه وشي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې دوی پکې نن د سختو سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې. د دې ترڅنګ کابل، بدخشان او ننګرهار درې نور هغه ولایتونه دوی یاد کړي دي چې پراتلونکو څو ورځو کې به د سختو سیلابونو او د ورښتونو شاهدان وی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او تن مسول محمد نسیم مرادی سره چې موږ وغږیدو نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې لس سانتی متر اورخت اټکل شوه دی او خلکو ته خبرداري ورکړل شوی چې دوی باید هغه سیمه چې د سیلابونو دروتلو احتمال پکېشته دی دا غې نخپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي او په هغه سیمه کې ونه وسی چې لکه لګالته د سیلابونو دروتلو خطر دی. که څه هم نوري صاحب کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې چې موږ له خلکو سره وغږیدو نن پکې اسمان نیمه وریځ دی. نورستان هغه ولایت و چې تیره شپه پکې سخت سیلابونه سخت ورښتونه شوي دي. حتی تر دې حده ویل کېږي چې د غرونو په سرونو باندې واورې ورېدلې دي. په کونړ کې هم تیره شپه او د دینه وړاندې شپه باندې ورښت شوی خو نن اسمان نیمه وریځ دی او لغمان کې بیا اسمان شین دی. تر دې د ما د باران د کېدو احتمال هم په کې حتی نشته دی. نور ولایتونو سره مو په دې اړه اړیکه ټینګه نه شوه، خو دغه خبرداري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سخت بللې دی او د خلکو ته د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي. بلې نورې سره
اړوندو ادارو په دې اړه د څه ترتیباتو د نیولو خبر ورکړی دی کنه؟ کله چې د هوا پیژندنې ادارې دغسې خبرداری ورکوي، مسؤولې ادارې هم باید د ترتیبات ونیسي، د زیانونو مخه ونیسي. څه ادارو کوم اقدامات کړي دي؟
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت که څه هم تازه دغه خبرداری په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو مخکې به هغه مهال نږدې یو میاشت وړاندې چې په افغانستان کې سختو سیلابونو زیات شمېر خلکو نه ژوند واخیست او دغه شان زیات شمېر کسان یې ټپیان کړل. پروان، پنجشیر، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننګرهار، حتی کابل کې چې سختو سیلابونو زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې دوی مخکې له مخکې اغیزمنو سیمو ته خوراکي لومړني خوراکي توکي رسولي دي او دغه شان د پخواني بودیجې تر څنګ اقتصادي بودیجه هم ځانګړې کړې ده تر څو د خطر په وخت کې اغیزمنو سیمو ته په وخت باندې دوی مواد ورسوي او خلکو ته مرستې ورسوي. خو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلین رسیدو
بلې د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام تاسو نه مننه. په بیا هم په همدې موضوع کې تم کې ګوډ کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایر چې اوس د جرمني په شتوتګرت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي همدا شیبه را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. مایر صاحب، د خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره مننه.
مایار صاحب، که لومړی راته ووایه چې لکه څنګه چې زموږ خبریال اکرام الله اکرام وویل چې هغو ولایتونو کې چې د هوا پیژندنې ادارې د زیاتو ورښتونو خبر ورکړی او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی، خپلو خبریالانو سره نن خبرې کړي، په ډېرو کې هوا هغسې نه ده یا مخکې بارانونه شوي دي او آسمان هم په ډېرو کې شین ده یا برګ برګ دی. د هوا پیژندنې ادارې د هوا دغه اټکلونه څومره دقیق دي او دغه خبرداری پر کومو اساسو ولاړ دی؟
ډېره مننه. د ټولو نه دمخه یو شی باید تصحیح کړم چې د اورښت کچه د 10 سانتي متر پر اندازه نه ده، ځکه هغه 100 ملي متر کېږي او هغه تقریبا دومره سیلاب کېږي لکه تیر کال چې په کندهار کې هغه له 3 ساعتونو کې عمر اورېدلی. خو مخپل هم د وړاندوینې په نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د اورښت کچه د 10 ملي مترو څخه تر 40 ملي مترو پورې ورېدلې، یعنی 1 سانتي څخه تر 2 سانتي متره اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کومه ځمکه چې دوی خودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چیرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب امکاناتو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پېښېدونکی دی. خو یو شی باید پلم وویل شي چې د سیلاب د پېښېدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او درېیمه سطحه یې هم هغه آخري ورننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني ورننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړل شوی دی دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. نو د همدې کبله د هوا حالات هم لکه څنګه چې تاسو خبریال وویل سم دي. خو یو څه چې دلته د تم کېدو وړ دی هغه دا دی چې د اورښت وخت یا د سیلاب وخت د پرون څخه تر نن پورې ښودل شوی، یعنی 24 ساعتونه چې په دې کې د شپې اورښت هم راغلی. او نن چې مو هم زه اوس هم دغه د هوا پیژندنې د هوا وړاندوینې ګورم، په دې کې اورښت تقریبا د ډېرو سیمو څخه تیر شوی دی. یوازې کونړ او د هندوکش غرونو څخه برخې پاتې دي. نو ممکن په هغه کوم سیمو کې چې سیلاب راغلی راشي په نورو سیمو کې سیلاب رانه شي. یو شی بل هم غواړم چې یو یم هغه دا دی چې دغه وړاندوینې نه یوازې د اورښت کچې بلکې د ځمکې دنی وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او د هغه په اساس باندې دا وړاندوینې ترتیبوي. دوی ګټه لري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د یوغوی کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کوي هغوی آمادګي ولري د اوبو د انتقال د لیږد لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کي. خو دلته بیا هم د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی.
مایار صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې د خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کیږي یا د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي، خو ښایي په یو سیمه کې ډیر بارون وریږي، په یو سیمه کې کم وریږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو هغه په هغه شدت باندې نه وي راوتل.
ستونزه هم دغه ده چې اصل شرط دا دی چې وړاندوینې د پیښو دپاره یو تر ټولو اړین څیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هر څه ادارې. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوالو سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو هغه دقت چې دی هم په مکاني لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنی چې په یو ځای کې مثلا اورښت خو بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا دره دوی مجبور دي د وړاندوینه د ولایت یا د ولسوالۍ په سطحه باندې جوړ کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي، ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي شي، او همدغه د اعتماد سطح راټیټوي. او بل ستونزه د وړاندوینه دا ده چې دغه وخت یې هم دقیق دوی نشي پیشبینی کولای، ځکه چې ورخت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې راکې شي راشي هر شپه په ساعت کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکړي. دوی د ماده معلوماتو په اساس اوس په دې باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت د وړاندوینو پر مخ لاړ شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لن راته وایي چې دا ډول خبرداری څومره د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما وویل وړاندوینې د سیلابونو د په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم څیز دی چې کوم ستونزې چې موږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی، ورو ورو به موږ هغه هم به مو سیستمونه مخته ځي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدېږي. د دې په اساس بیا خلک کولی شي کوم ځای کې سیلابونه پېښ شوي دي اوبو دپاره د اوبو د لیږد دپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شراشي باید خلک د اوبو د انتقال د لاندې خاطر د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چې دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي، ویالې هر څه تنظیمول، دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینې خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه، نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
کور ودان د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایار چې له جرمنی نه مو را سره اړیکه ټینګه کړه او د هوا پیژندنې د ادارې د وروستي خبرداري په اړه مو نور معلومات را سره شریک کړل. کور مو ودان له دې محمد نه چې یو موضوع متسق کړل چې دغه خبرداري چې ورکول شوې د هوا پیژندنې ادارې ورکړې د 10 ملي متر تر 20 ملي متر پورې د ورخت امکان شته چې کولای شي د بارانونو سطح د ځمکې پر سر د 1 سانتي متر نه تر 2 سانتي متر پورې لوړ کړي چې د هم کېدای شي چې سیلابونه راوبهوي. ازادي راډیو اوري د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو اوري.
نن د سپتمبر د 10 د ژباړی نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو په شی ژبه تشباړی کیږي. نه شی د پلو بخې د پشی ژبه لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو وړاندې مرکه کړې، خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې نن د جرمني د نړیوالې همکاري ادارې جی آی زایټا او د مالی وزارت ترمنځ کلنۍ ناسته جوړه شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به جرمني په بیلابیلو سکتورونو کې له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې اعلان کړي.
نن ورځ د افغانستان د حکومت چې استازولي د افغانستان د مالی وزارت کوي او د جرمني هیواد حکومت د حکومت سره ناسته ده چې په دغه ناسته کې به د جرمني هیواد د مرستو په اړه باندې تخنیکی خبرې کیږي.
جرمني له 2009 زیږدیز کال را په دې خوا د افغانستان اقتصادي پرختیا، خي حکومت ولې بشري مرستو او خاري پرختیا په برخو کې له افغانستان سره د نږدې 15 میلیارد یورو مرسته کړې ده. د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د بڼوالو د ملاتړ او اقتصادي پیاوړتیا په موخه یو شمېر وسایل وویشل شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په ټول هیواد کې پلی کیږي او نن د ننګرهار په کوټ، روداد، اچین، چپرهار، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې په سلګونو بڼوالو وسایل ویشلې دي. نوموړي وویل چې په دغو ویشل شویو توکو کې د دوا شیندنې پی آر آر پمپ او یو شمیر نور اړین توکي شامل دي چې د عصري بڼوالۍ د ترویج په موخه پر بڼوالو ویشل شوي دي. د کرنې وزارت وایي د دې پروګرام هدف د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو توکو دودول او د دې ولایت د بڼوالۍ د محصولاتو معیاري کول دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه شپېته افغانۍ.
ازادي راډیو اوري د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن تیر شپه لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. دواړو پر دغه تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي بریدونه وکړل. جو بایدن د مناظرې په یو برخه کې ترامپ یو مسخره او د پوتین لاس پوڅي وباله او په بله برخه کې هم غته وویل چې خوله بندوي کنه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ډونالد ټرمپ او جو بایدن دا یو نیم ساعته مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې وشوه چې له پایله کاندیدانو یو پر بل لفظي ګزارونه کول. د ډیموکراتانو نومان جو بایدن ټرمپ یو دروغجن مسخره او د پوتین لاسپوڅی وباله، خو ټرمپ هم په جواب کې بایدن ته کیڼ اړخی افراطي ووایه او څو واره یې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. مناظره تر ډیره د امریکا په کورنیو مسئلو لکه د کورونا پر مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنې او د قانون د حاکمیت پر مسئلو متمرکزه وه. د کورونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ټرمپ پر ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکې وشوې او یې ویل چې دوه لکه کسان مړه شول، خو ټرمپ وویل که دا وبا د جو بایدن په اداره کې راغلی وای ښایي دوه میلیونه امریکایان به مړه شوي وو. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکې وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکنی اداره بریالۍ بلله، د ټرمپ له نیوکو سره مخ شو او یې ویل په اکثرو هغو ښارونو کې پیښې شوي چې والیان او ښاروالان یې ډیموکراتان دي. د مناظرې پر مهال یو پر بل تورونه او د هغو ردول دومره تکرار شول چې له امله یې د فاکس نیوز ویان یا د مناظرې کوربه کریس والز څو ځله غوسه معلوم شو. کورونا وبا پر مناظرې سیوری غوړولی و، ځکه د مناظرې پیل کې د لاس ورکولو دود هم ترسره نه شو. مناظرې ته د کلیولند د یوه پانتون په تالار کې له سلو کم کسان راټول شوي وو. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې څه باندې میاشت وروسته د نومبر په درېیمه نیټه ترسره کیږي. په دغو ټاکنو کې به د کورونا وبا له کبله تر ډیره له پوستي رایو یا د لیک له لارې رایې اچونې نه استفاده وشي. ټرمپ له وړاندې ویلي چې د دغه ډول رایې اچونې له کبله به ټاکنې له درغلیو ډکې شي. ډونالډ ټرمپ وویل ټاکنو کې به ماته ونه مني، خو سیالې بایدن بیا امریکایان وهڅول چې په هر هغې لارې رایې ورکړي چې ښه وي او ټرمپ یې له رایې ورکونې نشي منع کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د پښی ژبو لیکوال محمد زمان کلمانی وایي په تیرو څو کلونو کې پښی ژبې ته له نورو ژبو ژباړې شوي چې ډېرې له پښتو ژبې دي. ښاغلی کلمانی چې په خپله هم یو شمېر کتابونه له پښتو هم پښی ژبې ته ژباړلي وایي ډېرې ژباړې چې دغې ژبې ته شوي په ادبي برخه کې دي. اجمل تورمن له ښاغلي کلمانی سره مرکه کړې او په سر کې پښی ژبې ته د ژباړې په برخه کې د شوي کار په اړه ترې پوښتلی دي.
ترجمه شوی دی، مثلا یو ترجمه د جلال الدین محمد بلخی د کتاب څخه و چې په اصطلاح نینامه په نامه باندې هغه په پښتو ژبه هم دغه شوی ده، ترجمه شوی ده. البته په نورو ژبو هم ترجمه شوی دی. زمنن صد پند خوشحال په نامه یو شعری مجموعه ده چې البته پښتو برخه د خوشحال خټک او بیا په بیلابیل ژبو چې د اغیل جملې څخه په پښتو ژبه هم په هټه هم په منظوم ډول باندې دا ترجمه شوی ده. نور نو داسې مطلبونه مضامینو بعضې دغه البته له پښتو نه له دري نه د نورو ژبو نه دلته ژباړل شوي دي او خپاره شوي دي په بیلابیلو رسنیو له لارې نه.
که درته ووایي کلمانی صاحب چې ډېری دغه ژباړې چې شوي دي له کومو ژبې شوي دي او په کومو برخو کې شوي دي؟
تورمن صاحب حقیقت ووایي زمون په پښتو برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوي دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښتو ژبې دا د جملاتو جوړول او د دغو جملاتو دغه یو برابر دي. حتی یو وخت کې په راډیو کې زوم کېدای شو چې مغه پښتو متن مې په مخ کې نیولی وای او مغه راسل له پښتو متن سره څخه مې په پښتو کې مثلا ژباړلی وای او دا کار هم کړی هم ده.
ډیر په کوم برخه کې دغه کتابونه ژباړل شوي دي؟ مثلا سیاسي کتابونه دي، ادبي کتابونه دي، څه ډول کتابونه زیات ژباړل شوي؟
سیاسي برخو کې البته بعض مطالب دي، مقالات دي دغه ژباړل شوي دي. نور زیاتره ادبي او فرهنګي مسایل دي، شعري مسایل دي، دغه مسایل دي.
څونه فکر کوي چې یو منظم کار ته اړتیا ده د لیکوالو ترمنځ آزادو بنسټونو دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ لخوا چې یو ګډ کمیټه، یو ګډ منظم مرکز رامنځته شي د ژباړې لپاره چې نه یوازې د افغانستان د دوو رسمي ژبو بلکې د دغو درېمو ژبو لپاره هم کار وشي؟
البته په دې برخه کې زما په نظر دولت ستر مسؤلیت لري، ولې چې دې کې مالی امکانات هم دغه کېږي کېدای شي، نور مصالفات هم لري او د شخصي بنسټونه دغو مسایلو کې دومره زیات علاقه مندي په دې خاطر نه لري چې هر ځای کې په هر شي لپاره مالی امکانات ضرور دي او دغه مالی امکانات باید دغه کار دولت دا کار ترسره کړي، یا د اکاډمي علومو د لارې نه، یا د اطلاعات فرهنګ وزارت د لارې نه، یا د نورو مراجعو د لارې نه. دا ډېر نیک کار دی. البته که داسې بعضې مرستندوی ټولنې هم که دا کار وکړي البته ډېر مؤثر او ګټور دی. په دې برخه کې بیخي ضرورت دی دا کار باید وشي، خو تر اوسه سره له دې چې موږ ډېر وړاندیزونه کړي دي، حتی دولت په چوکاټ کې موږ ویل که داسې یو اداره رامنځته شي چې نه یوازې د پښتو بلکې دا د نورو وړو ژبو په هکله څېړنه وشي، بعضې کتابونه وژباړل شي یا کار وشي، دا بیخي یوه ضروري خبره ده.
د پښتو ژبې لیکوال محمد زمان کلمانی نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ د لخغلی کلمانی سره مو په دې خاطر مرکه کړې و چې نورو ژبو پښتو ژبې ته د ژباړو وضعیت څه ډول دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري نن د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې د لوی عمر لرونکو یا زړو پر موضوع خبرې کوو. سبا د لوی عمر لرونکو یا زړو نړیواله ورځ ده. په تیر بیا د کورونا وایروس څومره پرې اغیز کړی دی یا کورونا وایروس ورته څومره زیان رسولی د خبرونه مهیروي.
تا
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدکک له لوګر لیکلی چې تر اوسه په لوګر کې اورښت نه دی شوی، خو سخت بادونه لګیږي. دغه راز خان محمد اسلامیار د هلمند نادلین لیکلی افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرو جزئیات د رسنیو او خلکو سره شریک کړي چې خلک ترې خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د سولې خبرې که هم داسې بې نتیجې روانې وي، د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي. کور مو ودام چې د افغان بسمات څخه وتل شمیر لري پیغامونه راستوي. د خبرونه دوهمنی مایه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي، خو اوس پرې با ظاهر سټډیو ترغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه تګلاره ترلاسه سي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده، ویلې دي چې د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی. د بدخشان د ولی وای نیک محمد نظری نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپل طالبانو ډلې ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوې مرمۍ وژل شوی دي. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه، ویل چې دا مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده او درې نور ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیوني مناظره وسول، او ویل کېږي چې دوی په دې مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده، او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هریرود او موجهای آمو نن لوبه سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی مات د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې تر لسو زرو ډېرې نشه یي ګولۍ او شراب ونیول شول. د ټابلیټ کا په نوم 1255 نشه یي ګولۍ چې په پام کې وه د موټر په وسیله له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، د پلچرخي په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شوي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي ګولیو په تور دوه نفره هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لومړۍ لسما او یو لسما حوزه کې عملیات کړی چې په نتیجه کې په مجموعي ډول د 120 بوتلو شرابو ترڅنګ تر 3 کیلوګرام ډیر بیلابیل نشه یي مواد او تر 2.5 ډالر او 3 لک افغانۍ هم نیولې دي. د قاچاق د دې پیښو په تړاو څلور تنه هم نیول شوي دي. د هرات پولیسو یو لسنه د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي رادیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په هرات ښار، انجیل او ګذری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو لسنه د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د دې یو لس نفر سره 10 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه چارس او 3 اندازه ښیښه هم نیول شوې ده. دا تورن کسان تر نیول کېدو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو تر 30 لیټرو ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د تخار د امنی قمندان سید میراج الدین سادات وایي چې د اسټیک انهایډرایټ په نوم تر 240 لیټرو ډیر کیمیاوي مواد چې په پام کې وه د موټر په وسیله له کندوز ولایت څخه تخار ولایت ته قاچاق شي د تخار پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې د اسټیک انهایډرایټ په نوم کیمیاوي مواد له بهر څخه افغانستان ته راوړل کیږي او د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
اینجا کشور دنیا کشت کوهنار دارن و 84 درصدش ما انجام میدیم، 16 درصدش کشورهای مختلف دیگر.
پیوبل راپور که بوده هم واورو چی د کابل د سرای شمالی خلق له موتاجونو څخه تنگ سوی دی.
کوټ کوټ خرڅې ورورم در ساتي دي پیسې پیدا کړي ورسره وای خان.
د احتیاط معاینات پاره له ډاکټر وحید الله کوشان سره مرکه لرو.
پیډرر کې تقریبا اته نه نو تر لس نو مواد مخدر هغه کې خودل کیږي.
د نجیب الله پرم د موتاد خاطره به واورو. دی وای چې د خپل پلار د لاس په شر سو اختاس ون
چې شي د مازه خراب وشه چې مثال ګراز به مخرغه جار جاي به مخرغه بس سرپام نه کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
وګوره نو خبر نه شي
یاره دې جام کو خبر شول سخت سزا براکی.
اوس پرونه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تاریخ په موضوع باندې پیل کوو. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. د اروپا د نشې موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر تریاک پکې تولیدیږي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې اوس د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه پر پاکستان او ایران سربیره په اروپایي هیوادونو کې هم هیروئین جوړیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کوکنار کلل کیږي. داسې هیڅ سند نسته چې ګواکې د اروپایي بازارونو ډیره برخه هیروئین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي وي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې که څه هم د کرنتین پر مهال د هیوادونو ترمنځ پولې تړل سوي وي، خو بیا هم اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم سوی. د دې ادارې د راپور پر اساس په دې موده کې له پاکستان او ایران څخه اروپا ته د هیروینو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي مورفین هم د اروپا په څلورو هیوادونو لکه بلغاریا، چک جمهوریت، اسپانیا او هالند کې په هیروینو بدلیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي دا ادعا ناسمه بولي چې ګواکې اروپا ته ټول قاچاق شوي هیروین د افغانستان له کوکنارو څخه جوړ شوي دي.
اینجا کشور دنیا کشت کوکنار دارن.
د نړۍ په 500 هیوادونو کې کوکنار کرل کیږي چې په سلو کې څلور اتیای په افغانستان او پاتې نورې په نورو هیوادونو کې کرل کیږي. په هندوستان او څو اروپایي هیوادونو کې خپل دولتونو د مورفینو د جوړولو لابراتوارونه ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سی مسؤلیت لري چې د تریاکو په اړه څېړنې وکړي او وګوري چې دا تریاک په کوم هیواد کې تولید شوی دي. دوی باید په لابراتوارونو کې دا هم وګوري چې آیا دا تریاک رښتیا هم د افغانستان دی او که هسې تور پرې لګول کیږي. تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې آیا دا تریاک په افغانستان کې تولید شوی که نه.
د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو د تولید یو دلیل دا دی چې هلته د پریکرسرونو په نوم کیمیاوي مواد اسانه موندل کیږي. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر اساس هغه کیمیاوي مواد چې په افغانستان کې د هیروینو په جوړولو کې کاریږي ډیری یې د ایران له لارې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت استازی ګل احمد اعظمي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمې هیوادونو همکاري ضروري بولي. دی وایي چې د نشه یي موادو ستونزه یوه نړیواله مسله ده.
اجماع منطقوي اجماع جهاني هم ضرورت په خاطر
یوه سیمیزي او نړیوال اجماع ته اړتیا ده چې د نشئی موادو له تولید او قاچاق سره مبارزه وشي. موږ نشو کولای چې د سیمې هیوادونو سترو قدرتونو او خپل ملګرو ملتونو لمرستې پرته په یوازې سر له نشئی موادو سره مبارزه وکړو.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس په 2019 میلادي کال کې افغانستان ته ډیر کیمیاوي مواد له بهر څخه قاچاق شوي ول. د کورنیو چارو وزارت په خبره په روان میلادي کال کې سره له دې چې د کرونا وایرس له امله پولي تړل شوي وي، خو بیا هم د دې موادو په قاچاقو کې کموالی نه دی راغلی.
محمد ایاز تنکو چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تاریاکو په اړه راپور اوراوه. اوس له نشئی موادو څخه د نشئی موادو د قربانیانو موضوع ته راځو. د کابل ښار د سرای شمالي تپای غونډۍ د محتاجینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د سرای شمالي ځینې اوسېدونکي وایي چې محتاجین یې وسایل غلا کوي او دوی ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. محتاجین بیا وایي چې دوی ځکه په سرای شمالي کې راټول شوي چې دلته نشئی مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا د سرای شمالي غونډۍ ده چې د کابل ښار د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتي او لسګونه معتادین نشي پکې کوي. د معتادینو په ډله کې یو هم د روزګان ولایت اوسیدونکی سید محمد دی چې له ایران څخه تر راستنېدلو وروسته کور ته نه دی تللی او دلته د سرای شمالي په غونډۍ کې اوسیږي. سید محمد وایي دی ځکه دلته اوسیږي چې په دې سیمه کې نشئی مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي.
کوټ کوټ خرڅي ورور معلومدار پراته دی وای جوړه دراوګي یو څار ساتي پیسې پیدا کړي وسوي خنه پولیس وخت ته ځي نه بلې خو ته ځي نه څوک څه درته وای نه څوک کو درته وای چیرې لوري چیرې نه لوري
د سید محمد غونډۍ لسګونه نور معتادین هم د سرای شمالي غونډۍ په لمنو کې سره راټولېږي. ځینې خو یې د دې غونډۍ په هدیره کې د اوسېدلو لپاره ځایونه جوړ کړي دي. په دې ډله کې یو هم جاوید دی چې د نشئی موادو د رانیولو او استعمال کیسه کوي.
هغه څوک چې مسافر وي بس همدلته له موټر څخه ښکته کیږي. کله چې یو معتاد بل معتاد وویني هغه ورته د نشئی موادو د خرڅلاو ځایونه ورښيي. مسافر معتاد بل ځای نه دی بلد چې هلته ورشي او نشئی مواد رانیسي. موږ نشئی مواد همدلته رانیسو او همدلته استعمالوو.
په سرای شمالي کې د معتادینو اوسېدلو ځایي اوسېدونکي له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. دوی وایي له معتادینو څخه دومره تنګ شوي چې اوس بیخي کډې کولو ته اړ شوي دي. د سرای شمالي دوه اوسېدونکي میا محمد او خدایداد وایي چې معتادین د کورونو وسایل غلا کوي.
زموږ د ګاونډي کره یو معتاد وراوښتی او بایسکل یې ځینې بولی و.
د سرای شمالي اوسیدونکو پولیس تورنوي چې د نشئی موادو له خرڅونکو سره لاس لري او د نشئی موادو قاچاق کوونکي نه نیسي. همدا وجه ده چې په دې سیمه کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی هر ورځ د هیواد په کچه د نشئی موادو څو خرڅونکي نیسي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي چې د نشئی موادو غوښتنه ډیره شوې ده ځکه نو د معتادینو د راټولېدلو مخنیوی هم ګران شوی دی.
که د نشئی موادو غوښتنه راکمه شي او د معتادینو ښه درملنه وشي د دوی د راټولېدلو مرکزونه کم شي، په هغه صورت کې د نشئی موادو خرڅونکي نشي کولای چې نشئی مواد خرڅ کړي. د معتادینو د راټولېدلو ځایونه د پولیسو په واک کې دي. موږ له قانون سره سم د نشئی موادو خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته مو معرفي کړي دي چې دا بهیر دوام لري.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په کابل ښار کې له اتو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې بې وسله او بې سرپناه معتادین ژوند کوي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس محمد جاوید بدخشوی معتادین هغه مهال د اوسېدو ځایونه بدلوي چې د عامه روغتیا وزارت د درملنې لپاره د هغوی په راټولولو پیل وکړي.
وخت معتادین میبینن که د قسمته کې جمعواری بیشتر است.
کله چې معتادین ګوري موږ د ښار په وڅنډه کې هغوی د درملنې لپاره راټولو، دوی سمدلاسه خپل ځایونو ته تغییر ورکوي او بلې سیمې ته تښتي. موږ تر اوسه پورې د سرای شمالي لغونډۍ څخه 250 معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره مرخصي مرکزونو ته وړي دي.
انتقال دادا مشن
د سرای شمالي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې باید په دې سیمه کې معتادینو ته د اوسیدو اجازه ورنکړل شي. دوی زیاتوي که د دې معتادینو درملنه ونه شي نو د دوی ژوند به نور هم له ګواښونو سره مخ شي. ځینې متحدین وایي د هوا له سړېدو سره دوی اړ دي چې د سره شمالي غونډۍ پرېږدي او تر پلونو لاندې او یا نورو سرپټو ځایونو ته ولاړ شي. خو ځینې نور متحدین بیا وایي چې له دې ځایه پرته د اوسېدو بل ځای نه لري.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وجه د کابل د سره شمالي په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ پر مزنی سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. بیا هم له موتاجونو سره پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې په موتاجونو کې د نشې موادو اغیزه د نشې تر پریښولو وروسته هم پاتې کیږي. ځینې اغیزې دومره پټې وي چې یوازې د معایناتو له لارې معلومېدای سي. دا چې دا معاینات په هر لابراتوار کې کېدای سي او که ځانګړي مرکزونه لري، هغه کوم نشې مواد چې لابراتواري معاینات یې ډېر پیچلي دي، په معایناتو کې څنګه معلومېږي چې ناروغ څه ډول نشه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د احتیاط معلومولو لپاره څه ډول معاینات کېږي.
دغه د معلومولو لپاره دوه لارې پکار دي. یو ډرګ اسکرینینګ ټیسټ ده چې هغه یو فورم ده، هغه خانه پرې کیږي او هغه کې تقریبا 9-10 سوال دي. کله چې هغه سوالونو د نمرې ورکوي، هغه نمرې فرق کوي، نمرې مثلا د یو نمرې نه تر 15 نمرو پورې، د 15 نه تر 40 پورې، د 40 نه تر 20 پورې. هغه کې هم احتیاط معلومیږي، هم شدت د احتیاط معلومیږي چې دغه مریض په کوم حالت د احتیاط کې ده. بل معنی د لابراتوري معاینات ده. په لابراتوري معایناتو کې هم وینه هغه کې شامل ده، هم ادرار هغه کې شامل ده. په وینه کې چې متاسفانه دغه معاینات په افغانستان کې نشته، مقدار دی مواد مخدر یا دوز د مواد مخدر معلومی چې دغه سړی څومره ورځ کې مواد څکي. او په ادرار کې چې معلومیږي د ډرګ ملټیپل ټیسټ ده، په ادرار کې معلومیږي تقریبا 9-10 مواد مخدر هغه کې خودل کیږي، چې هغه کې صرف معلومیږي چې کوم نوع مواد استفاده کوي، نور شیان نه معلومیږي. بل چې ډېر کم معمول ده او زیات په سروې کې هغه نه استفاده کیږي، مثلا ویښته د مریض باشي، هغه فولیکول ویښته ده، هغه معاینه کوي، هغه کې هم مواد مخدر معلوم دي. دغه تیر سروې چې په افغانستان کې شوی ده، هغه اساس یا بیز همدغه د ویښتانو یا د یو قسمت د وجود نه، خصوصا د سر نه یا د ګیرې نه یو پرچه اخلي، هغه معاینه کوي، په هغه کې چې مخدره توکي هغه معلوموي. نور طریقې هم شته، دغه درې طریقې ډېر معمول ده په دنیا کې.
آیا دا معاینات په هر لابراتوار کې کېدای شي او که ځانګړي مرکزونه لري؟
په افغانستان کې دغه د ادرار په 80% او 90% لابراتوارو کې موجود ده. مواد مخدر مثلا هیروئین یا میتامفیټامین یا میتادون یا چارس، هر شی چې د خوب ګولېګانې هغه کې معلومیږي. د وینې معاینات په افغانستان کې فعلا نشته، چې هغه مقدار د مواد مخدر پکې معلومیږي ډېر اساس ده. او د ویښتانو چې ده، د افغانستان کې ډېر لږ لابراتوارو کې یا مجهز لابراتوارو کې شته، نور داسې معمول نه ده په نور لابراتوارو کې.
معتاد څومره وخت نشه وکړي تر څو په معایناتو کې معلوم شي چې دی معتاد دی؟
مواد مخدر فرق کوي په هغه کې. مثلا چرس ده، چرس تقریبا د 15 ورځو نه تر 10 ورځو پورې په وینه کې غټست مثبت دی. هیروئین د 3 ورځو نه تر 4 ورځو پورې د په وینه کې مثبت دی. بالغ نه خپل ګردې د اطراح کې د تشویقې وینه د منفي. میتامفیټامین هغه 3 نه تر 5 ورځې پورې. نور مخدره مواد کوکاین ده، دغه مختلف فرق کوي. هغه لابران یا ډاکټر پوهیږي چې د څومره وخت په وینه کې اوسیږي هیروئین، به همغه برخورد مریض سره کوي. بدین د چرسو نه نور مجموع کې د 10 ورځې نه بعد خپل ګردې ته تشبیه کوي او وینه کې منفي کیږي.
هغه کوم نشه یي مواد چې لابراتواري ټیسټ یې ډیر پیچلی دی،
هغه روغ دي کس چې په یو وخت سره څو مواد استفاده کوي، مثلا هم هیروئین استفاده کوي، هم چرس استفاده کوي، هم الکول استفاده کوي، اده هم هغه نتیجې د ټیسټ لږ در چون پیچلی، دغه یو مواد بل مواد داسې په خفا سره موجه کیږي او ټیسټ صحیح نه ورکوي. نور مواد ټول ډېر ساده اجرا کیږي.
که دغه اوریدونکو ته شرایط ووایاست چې په کومو شرایطو کې تاسو یو څوک لابراتواري معاینات راجع کوئ؟
اول چې مهم ده ډېر تاریخچه مهم ده په تاریخچه کې کې یو معتاد ویل چې زه معتاد یم او زه دغه مواد استفاده کوم چون هغه د مالي ثبات د حفظ لپاره هغه ته معاینات نه ورکول کېږي ولې چې خلک خپله اقرار کوي چې زه مواد استفاده کوم ورځ کې دومره استفاده کوم هغه روږدي کسان چې مثلا نوی مواد شروع کړي هغه نه غواړي چې دا افشا شي یا مثلا په زندانو کې یې وایي چې زه معتاد یم هغه د جرم د ثابتولو لپاره دا ضرور ده چې ټست کړي اگر ٹیسٹ اب زن تو شرائط لری نو بالا ٹیسٹ دوی معلوم ہے کہ دا متعدد کنه ده بل منگا مریضان پر چھ یو وقت کے سونا مواد استفادہ کی ہوئی ہم لابراتوری مواد منگتا مهم ده ہم تداوی پروسیس ډیر مغلق او پیچلے ده نو دل پر منگا دا مریضان ورته توصیه کوو بل هغه دوسیې مثلا د پولیس لخوا نه راځي د دولت لخوا نه راځي مثلا د زندانونو نه راځي شخص وایي چې زه مواد استفاده کوم د خپل د جرم د ثابتولو لپاره موږ هغه معاینات اجرا کوو نو په مجموع کې موږ هر مریض لپاره معاینات نه اجرا کوو مریض چې په خپله اقرار وکړي چې زه معتاد یم دغه مواد استفاده کوم او د ذهني او رواني د نګرم مسایې دي هغه ته موږ نه ورکوو
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوریچ پر 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی شپږمش کلر نجیب الله د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی دی وای چې پلارې بنګې کړلې او د بل پلا سره یو ځای له بنګو څخه چرسی ستل چې په دې ډول چرسی سو دا چې نجیب الله د چرسو نشول څه ډول سونو سره مخ کړی دی په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده
چرس مې داسې شروع کړو چې بس ایمو وطن کې دا چرس ډېر کړل کیږي هماسین نوم ډېر وړ کوي مونگ با چرس کرل چرس مونگ کرل چرس ہمسی با اوتاک و تجوری اوتاک یا چی بیٹا کئی نو خودشتا دی که بیا چی بیٹا کئی دا اول گرده و دا شان چی دی دویا مدره مدن تلائی جوڑی چرس ای چرس تلائی جوڑی و ایمان که پچا چی او باشی پتا کنا گورا نو خودشتا مرا تلائی هم دسی واقستم مور مار که مایزد چرس و ایمان نا چرس اگر اگر نوائل که دا بلو رزم کابل دا کدرالا بیا هم دسی چرس تو اولا چوالا تری تا ایکور نمی پتکی پلار نم پوشوی یو نه راغی هغه یو وخت کې معتاد وه د معتادین به یو وخت کې موږ لږ واړم نو په تیږه به مې شتل دا راغی ماته وایي بیا ر ته وایي د واسطه په سګرټ کې میده کې سګرټ کې چې میده کې وایي طبیعي یک دود دی چې یو دود مې وایم بس په سر ناست وم لاندې را وغورځېدم سر را باندې وګرځوه پوه شوې بال لېږم نو بس ریګو سره به ناست چې موږ چار سو هله 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 سینه مې لږ را غټ شو وظیفې ته راغ نیار ته چې وظیفې ته راغلم صاحب سې پرسې کې ته کې عسکر شوم هلته چې عسکر شوم بار لېږنه نو بس هلته وظیفې کې چرسیان ډېر وو چرس به مونه بیا هلته قمندان کنډکټر یې ورشم هله 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 بیا چې پر ځای کې تېلا غوښ نظمیمې ته چې ورکړه بیا چې لبا چیک پینونه به موږ سره څلور دروازو نو دې چیک پینو ته به چې ووتو ما سره رینجر وه د نورو هلکانو چیک پینو کې ما به خپل چرس وو بله ورځ یو را پیدا شو ورغلو وایي چرس شیری راځه تریاکو دې رینجر باډۍ کې ما ګژبه وړل هلته چې وږي شلو هغې مګې به مخخوالې موټر کې ما سیخانې را پیدا کړه تریا کې چې سر کړه یو دود راکړه بل دود راکړه ازامې چې نر رم شو پوه شوې بال لېږنه تریاک شو هتي به مهره ورځ به مې خپله تراکړه ورځه چې شیر مې شاته تورې کړې رینجرې دې کې به ناستو بس ویل وم هله 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 دلته مې چې وظیفه پرېښوده دې نه مو پاک شوم هله هله زما شو بیکاری میں بد مارا جگہ نا جی کور کی سڑا بیخی بیکار زڑ میں تنگ شو ما پوجی ذات تاثیر کڑو جی مازے ذات سے بیخی کڑک کڑے ہو بنو عمل چ افغانستان کی ٹول نہ چس خطرناک کری خوش ہو جی چھ تو مازے خراب ہو جی مثال گلاس بک مخراغ جر جے مخراغ بس سرپا میں نہ کوالا پوش ہے دل سے شو کر من رہا وسط لے انور دسی او پلار میں ڈیرا سر پے کار خلاف ہو زکہ چے خپل غٹ کا چاک بھر دے اسے پورے تصدیق نہ ہوئے ما دیش کاله تلویخ کاله په منوم پر نو یو ډور موږ عملیان نشته ما مشر زوی ته باندې
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې پولیس دروي، جیبونه یې تلاشي کوي او له جیبونو څخه یې ناشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کیږي او سلطان له ځانه سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه، د هغه په جیب کې څه وه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا سردار خونه وحالی سشو.
سلام علیکم سلطان.
و علیکم سلام سردار، توی؟
او زیم بل سوگستا دش پلگی پو مانا پویگی
دوم را پن را برستن را یاوسته دا چه میخی پیجندل کیگی نا
تو اوز دا خبری پریگده ژر بوره راکه، داسې نه وي چې چوکیدار مو وویني.
څو بوره درکړم؟
پنځه بوره راکه، د شفاخانې نور معتادین هم غواړي.
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه هیروین زه شفاخانې ته راوړم.
نه هیڅوک خبر نه دي.
او تا ته نه وایي چې نه هیروین هم ګومه کوي؟
دا پوښتنه یې څو وار رانه کړې ده، خو زه نه ورته وایم.
ګوره څوک خبر نه شي، که خبر شول په لوی جنجال به اخته شو.
یاره رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشي مواد ورته راوړئ.
دومره مه ډارېږه، ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي، خو موږ به تباه کې اوس لا ښه یو. ښه غوړه مړۍ را رسېږي، ښه تاوده یو. هغه په شنه یخ کې په لښتیو کې د ژوند هېر شو.
ما چې څه هېر شو هغه هېر شو، اوس خو ښه یو. دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکړه.
تا اول پیسې راکړه، بیا به زه بوډۍ درکړم.
دادې پیسې در واخله.
راکړه، دادې ته هم بوډۍ در واخله.
والکانو، تاسو دلته په تیاره کې څه کوئ؟
هغه د چوکیدار راغی. سمه ده، زه به هیروین پټ کړم، ته منډه که چې چوکیدار دې ونه ویني.
سمه ده، زه ولاړم.
هلکه ودرېږه، چیرې ځې؟
کومندان صاحب، شفاخانې ته ځم.
کومې شفاخانې ته ځې؟
همدا د معتادینو نه علاج شفاخانې ته ځم.
په شفاخانه کې څه کوې؟
کومندان صاحب، اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم. څو میاشتې کېږي چې همدلته بستر یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستري ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره هم نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کړم.
نه نه، تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه نه، لاسونه مې پورته کړل.
ته ودرېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا څه دي؟ ها ها، د شفاخانې ته د هیروینو پوړې وړې؟
کومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشه کوي، نشه یې مواد تور ته راوړې؟ ته شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب، نه ظلمې خوشي که بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړوه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بېګناه یم، ما خوشي که.
چپ شه خاینه، د نشه موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بېګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشه مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو حوزې ته ځو.
قومندان صاحب، زه پول چاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه. درځه مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.